السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د مې 15 نیټه دا ولی ها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام تاندېږي لرو خو اول خبرونه لا ګل ایاز
احتجاجی ناستہ پیل شبے دا پاسوات کے ولسی پاسو دا نامنے پر ضد احتجاجی جلسہ کوي او په سربیا کې د ډزو په پیخه کې اتک اسان وژل شوی او 14 ژوبندی. دا خبرون تفصیل په کورم کې لزګونه کسانو د ډزو تر دو پیخروسو پر لټ وهل دي او لنتظامی څخه د استادانو د تحفظ غوښتنه کړې ده. دا تر هغې رسوده چې پرون ماسپخین پر اشلوزان سړک پر یو ګاډي د وسوالو په ډزو کې د ګیدو د یو سیدونکو وژل شو او بیا یو شمیر پاریدلو کسانو د تریمنګلو په سرکاري خونځیو کې سلور استادان او درې مزدوران وژل. یو استاد زاد حسین مشال ریټوی د خپلې غوښتنې تر پوره کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي.
مدا پر زور مطالبہ کہو سر تم سرا بہ دو ظلم چو پوری کی گی کل استاد خپل سکول کی خپل دفتر کی نہ محسوس آر ٹائم دخشی تکڑائی چ استاد سکول تا نہ لوڑ دا سکول تا نہ لوڑ او تا حافظ دا شیر کوای.
چارواکی وای د تری منګلو سکول ته د نهم او لسم ټولګیو د امتحانو اخستو لپاره د نورو سیمو استادان ورغلي ول خو وسلوالو یوازې اهل تشی کسان وشتل دي. د تعلیم ادارې ضلع مشر فرید الله مسعود وای امتحاني عملې ته په حمله کې زیان نه رسیدلی او ټول سرکاري او شخصي خونځي به تر 15 ورځو پورې بند وي. ضلع انتظامی د حالاتو کنټرول لپاره مهمې لارې او د موبایل ټلیفون انټرنیټ تړلي دي. د شاګانو ځای تنظیم تحریک حسینیه د کورمی له اوسیدونکو څخه د آرام اوسېدو غوښتنه کړې. هلته د تری منګلو مشرانو هم د ډزو خونړې پیښه غندلې ده. د خیبر پښتونخوا نگران اړه وزیر پرون په بیان کې ژمنه کړې چې د ډزو په پیښو کې به ککړ کسان د قانون منګلو ته سپاري. د سوات په کابل کې یو شمېر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشران او فعالان د نامنې پر ضد د ولسی پاسون په نوم احتجاجي جلسه کوي. ټاکل شوی چې په کانجو کې نننۍ جلسه لږ شېبه وروسته شروع شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې نامنې زیاته شوې ده. د اپریل په 14 د کابل د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې په تاڼه کې په 14 کې 13 کسان وژل شول او 55 ژوبل شول. چارواکي وایي د بجلی تارونو د خرابېدو له کبله د تاڼې د بارودو په ډیپو کې 14 وشوې. د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان فوج وایي د نامنې مخنیوي ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په هند کې د شنګای همکاري سازمان غونډې پر مهال له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره لیدلی دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون ماښام په خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویل دواړو چارواکو د مې په 14 د هند په ګووا کې په دوه اړخیزه سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. پاکستان سره له پاسه یوې لسیزې راهیسې د انرژۍ له کمښت سره مخامخ دی او په وروستیو میاشتو کې چارواکو ویلي وو چې له روسیې څخه ګیس درآمدوي. بلاول بټو زرداری پرون د شنګای همکاري سازمان د بارونو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ګووا ته لاړ. نوموړي لږ شېبه مخکې کانفرنس ته وینا هم کړې او دا په تیرو 12 کلونو کې هند ته د پاکستان د بارونو چارو وزیر لومړی سفر دی. د طالبانو د حکومت د بارونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوري پلاوی لننه د پاکستان په سلور ورځنۍ سفر دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په بیان کې ویل چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع چارو سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی او د بارونو چارو سوداګرۍ او ترانسپورټي چارو د وزارتونو نو چارواکي هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د بارونو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل بیگا مشال رتویل دوړ خواوی د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو په ګډون پر سیمه ایزو چارو هم غږیږي. تکل جاتبی سبا د چین، پاکستان او افغانستان د بارونو چارو وزیران هم په اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي په 2022 کال کې په افغانستان کې دوه ماشومان ګوزړ یا پولیو وهلي دي. هغه سازمان پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه بیان کې ویلي دا تر اوږدې مودې وروسته په افغانستان کې د پولیو تر ټولو ټیټ کلنۍ شمېره ده. ډبلیو ایچ او په بیان کې ویلي چې کتر 15 کلنۍ پورې هر ماشوم واکسین شي نو افغانستان به په بشپړ ډول له پولیو پاک شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزړ وایرس موجود دی. دا سربیا سرکاري ټلویزیون راپور ورکړی چې هلته د ډزو په یو پیښه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او څوارلس نور زخمیان شوي دي. دا پیښه د سربیا د مرکز بلغراد سره نږدې د میلاد نوواک په سیمه کې رامنځته شوې. دا په سربیا کې په تیرو دوو ورځو کې د ډله ییزې وژنې دویمه پیښه ده. او اخری خبر د کرکټ د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې نن په څلورمه یو ورځنۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخ کیږي. د کراچۍ په لوبغالي کې نننۍ سیالۍ د پېښور پر وخت ماسپښین درې نیمې بجې پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دریو سیالیو کې تر بریا وروسته پاکستان وار له مخې دا سیریز ګټلې دي. دا د مشال اړې خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. د کورمی اوسیدونکو سیاسي او مدني فعالانو د ډزو د پرونو پیښو پر ضد پرلت والې دي. پرون د هغې ضلع په شلوزان سړک په برید کې د یو تن تر وژنې وروسته پارېدلو کسانو د تری منګلو په ښوونځي کې د څلورو استادانو په ګډون اووه کسان وژل. پرلتوال وایي حکومت استادانو ته تحفظ ورکړي. د ګیدو او تری منګلو مشرانو د ډزو پیښې غندلې دي او له خلکو څخه د آرامه پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. حکومتي چارواکي وایي د پیښو پلټنې پیل کړې دي. د تعلیم ادارې په کورمه کې ټول ښوونځي تړلې دي. د طارق اورگزی رپورټ د مظاهرچیانو په نارو پیلېږي.
دا نارا په پړاچینار کې یو شمېر مدني فعالانو سیاسي غړیو او استادانو تر هغې پس وهلې چې په درې منګل کې بلوګرو پر سرکاري سکول خونړی برید کړی. د زیارت پر ورځ هغوی د یاد پیښې خلاف احتجاجي درنه ورکړې. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې حکومت دې د استادانو تحفظ یقیني کړي او بل ملزمان دې قانون منګولو ته وسپاري. په احتجاج کې شامل استاد زاید حسین وایي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي پوره شوي خپل احتجاج نه پرېږدي.
موږ پر زور مطالبه کوو چې تاسو سره به دا ظلم څو پوري کیږي. کله استاد خپل سکول کې خپل دفتر کې نه دی محسوس آر ټایم ته دخشي ته تکړه یې چې استاد سکول ته نه دی لاړ دا سکول ته نه دی لاړ
په سلورم مای نامعلومو کسانو لخوا په شلبزون سړک د ګیدو سیمې یو تن تر وشتل کېدو پس ځینې بلوګرو د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته د شبي پیښې پر دې عمل کې پر استادانو برید وکړو چې پکې و تنه مړه شول. د پړاچینار هسپتال روغتیایي مشر ډاکټر قیصر حسین د جمعې په شپه مشال رډیو ته ویلي په پیښه کې مړه شوي د څلورو استادانو او دریو مزدورانو جسدونه خپل ورساو ترلاسه کړل چې دا ټول په ډزو لګېدلي ول.
اوس مو سره مو ټول ډکسره باډیز وي هم د هغو ورساو په حواله کې پولیس زیر نگرانی کې پولیس یې ودل تر نو لوکل اډمنستریشن
د تریمنګل په سرکاري سکول کې دا وخت د نهم او لسم بورډ امتحانونه روان دي. چورتالا ضلع بهر استادان هم ورغلي خو بلوګرو یوازې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خلک پنخه کړي. د تعلیم محکمې ضلع مشر فرید الله مسعود مشال لوډیو ته ویلي که څه هم په برید کې امتحاني عمله محفوظه ده خو بیا هم تر نامعلومه وخته پورې د بورډ امتحان ځنډولی او بلدا چې د ضلع ټول سکولونه تر پنځو ورځو پورې بند ساتلی.
انسیډنٹ په وجہ دا ڈی سی صاحب په ډایریکشن باندې موږ دا نو مئی پورې سکولونه بند کړل پرایویټ هم او گورنمنٹ سکولونه ټول.
د ډزو بلابل دو پیښو کې اته تنه تر مړ کېدلو پس د سیمې حالات غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي. په ضلع کې د تګ را تګ لارې تړل شوي او بل په موبایل انټرنیټ هم بندیز لگے. د شیعاګانو مقامی تنظیم تحریک حسینی مشر آغا سید تجمل حسینی له مقامی خلکو وغوښتل چې پوره منا پاتې شي او څوک دې قانون په لاس کې وانخلی.
انشاءالله حکومت به دې کې بھرپور حصہ واخی مزید به د خون خرابې کوم هغه دې اب انشاءالله کنټرول کړي او زه ټولو کورمیوالو بشندګانو ته پر امن شوانی اپیل کوم چې مو په کار دې پر امن وو او هیڅ قسم سره په کار چا سره زیاتای ونش.
بلخوا په ضلع کې د تریمنګل مشرانو خونړی پیښه په سختو ټکو غندلې او ویلي چې بېګنا خلکو د وژنې دوی مزمت کوي. د منګلو کمیټې مرکزی مشر ملک منور خان مشال لوډیو ته ویلي د دوی خلک سواره په مختلفو پیښو کې په نخښ شول خو غیر قانوني ګام بیا هم دوی نه دي اخسته ولې نه پوهیږي چې څنګه د غزل یکدم د هر څه دومره بد وشول.
مو هر وخت امن ته ترجیح ورکړې ده او دا مې ویلې دي حکومت مې ویلې دي چې ته د خلکو ته سزا ورکا او دنن چې کومه واقع شوی دی موږ د خپل ټکو په وړاندې نه کو.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د تریمنګل پیښې نوټس اخستې او ویلي چې په پیښه کې ملوث عناصر په سمدستي گرفتار کولو لپاره اقدامات بوچت کول شي. د جاری شوی بیان تر مخه وزیر اعلی ویلي چې چاته هم قانون په لاس کې د اخستو اجازت نشته او د علاقې امن سبوتاش کوونکي به هیڅ پرې نږدي. د دې ترڅنګ مقامي مشر ملک محمد جمیل مشال لوډیو ته ویلي زیات امکانات دادی چې څومره هم هغلته پر یو بل هدفي بریدونه وشول هغه د پیوړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمنځ د ځمکو او ځنګل شخړې لقبل شوي. جمیل زیاتوي تر څو چې د یاد شخړې حل نه وي راوتلې د سیمې امنیت به له خطر سره مخامخ وي.
صوبایي حکومت نه ضلع انتظامیه نه مدام مطالبه کوو چې د کومې بار بار دا رقم حادثې کېږي د دېو د روکتام وکړه شي او دې نه علاوه حکومت زمینی تنازعات په کورمې کې چلیږي او دا دخل کړای شي.
په کورما کې د پیوړ الیزی د ګیدو لا منګلو سره د ځنګل پر ملکیت لانجه لري چې پر سر یې په 2020 کال کې د دوړ خوتر مینځ 15 ورځې خطه شوی وي چې په کې 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي ول. حکومت وړاندې د سیمې د مشرانو یوه 8 کسیزه جرګه جوړه کړې چې مقصد یې د یاد شخړې هواري لپاره کاغذ استعمال په نوم پخوانی اسناد له سرکاري ریکارډه ترلاسه کول او بیا یې دواړو خواو ته تر خول وروسته فیصله کول. په عین حال کې د ځنګل د ملکیت په اړه په عدالت کې هم قضیه روانه ده چې لا نه ده فیصله شوې. طارق کورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې په نخته کې شپږ سرتیری او درې وسروال وژل شوی دي. د پوز د عامه اړیکو دفتر په بیان کې ویل چې نخته پرون په غړیوم سیمه کې هغه مهال پیل شو چې امنیتي سرتیرو د وسروالو ضد عملیات کول. ناقانونه وسروالې ډلې طریقې طالبان پاکستان په بیان کې ویلي چې لومړی د پوز یو ګاډی د ځمک لاندې بم په ذریعه په نخه کړو، بیا په نورو سرتیرو ډزې وکړې. عمر وزیر تفصیل لري.
د پاکستان فوز مطبوعاتی سانګې ISPR رسنیو ته استول بیان کې ویلي چې د مئی په سلورمه شمالي وزیرستان کې د فوز او وسلوالو ترمنځ نشته کې شپږ امنیتي سرتیری او درې وسلوال وژل شوي. د دوی په وینا د غجګړه کې دوه وسلوال ژوبل کړي هم دي. د فوز مطبوعاتی سانګې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان لره پرته سیمه غړیوم تحصیل کې امنیتی سرتیرو د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو زید عملیات پیل کړل. د عملیاتو پر مهال وسلوالو لنیز دی غرونو نه په سرتیرو ډزې پیل کړې چې دغه جګړه کې د فوز شپږ سرتیری وژل شوي. د فوز مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي چې دغه جګړه کې دوی درې وسلوال ووژل او دوه نور یې ژوبل کړل. ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې. مشال ریډیو ته استول خپل بیان کې تحریک طالبان پاکستان داوا کړي چې د دوی زید فوز عملیات ترسره کول، چې د عملیاتو پر مهال دوی د فوز یو گاډی په ځمکه کې لاندې ښخ شوی بم سره الوزولې. سلور سرتیری یې په گاډی کې وژلي او نور یې په ډزو کې وژلي او ژوبل کړي. گاډیوم در ځمک ډویژن دریم تحصیل دی، غرایز سیمه ده چې پولې له جنوبي وزیرستان شک توی سره لګېدلې. ځایي خلک وایي چې شمالي وزیرستان په ځانګړي ډول ګډیوم تحصیل کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي او د فوز لخوا هم د غلطه وسلوالو ضد ځانګړي عملیاتو کې تیزی راغلې. امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په میاشت کې وسلوالو زید وزیرستانونو بنو لکی مروت، سوات او باجاوړ کې په یو شمیر ځانګړي عملیاتو کې ټول شپږ سلویخ وسلوال وژل شوي دي او ګڼ نور یې گرفتار کړي چې د پلټنو لاندې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پختونخوا د وړو د میلونو یا کارخانو مالکان نن د وړو بیو لوړېدو او هغې صوبې ته له پنجاب نه د غنمو پر لیګ د بندیز خلاف احتجاجي کار بندیز کوي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې نورو صوبو ته له پنجاب د غنمو یا وړو پر لیګ د بندیز غیر آئینی دی. په همدې حال کې نان بایانو هم ویلي چې که حکومت له وزن سره سم د ډوډۍ نرخونه ټاکي نو کار بندیز پیلوي. چارواکي وایي د وړو ستونزه لنډمهاله ده او په دې لړ کې له پنجاب حکومت سره په رابطه کې دي. شبیر احمد جان له پېښور نور حال را کوي.
خیبر پختونخوا کې د شلو کلو اړو تروړې نرخ یو ډیر سونه اوړېدلې دي. اړو خرڅونکي او د اړو د میلیونو مالکانو تر مخه که د پنجاب لخوا غنم او اړو د ضرورت مطابق زر تر زره راخلاص نه کړی شو نو دا نرخونه راتلونکو څو ورځو کې نور هم زیاتېدای شي. د اړو د میلیونو سازمان تر مخه پنجاب حکومت یو وار بیا خیبر پختونخوا ته د اړو او د غنمو پر وړلو بندیز لګولی دی. په صوبه کې د میلیونو مالکانو سازمان یو غړی عادل اقبال مشال لیډو ته وایي چې دغه بندیز له وجې خیبر پختونخوا کې نرخونه په بره تلی دي.
کې پی کې تا چې نه اوړه راځي او نه غنم راځي. په غنمو باندې هم منزله بندیم ده او صوبه بندیم ده. په دې د وجه باندې د مارکیټ د ریټونو چې کم دینو دا ډیر زیاتو خطر. مارکیټ ریټ چې کم دینو هغه 3350 روپے پورې اوړه دلته کې په کې پی کې کې خرچي دي. ساروی چې کم چوکر پوری هغه 4000 روپے باندې بدی 49 کیلو اخلي. کابل یو ورځ دوه کې د مارکیټ پوزیشن هم د کشان چې اوچلی دل 4000 روپے کې به 20 کیلو 8 سنت
مالکانو ہڑتال او احتجاج اعلان کړي. نو بلخوا نان بیان هم د دوی غوښتنه نه منلو په شکل کې د هڑتال دړکه ور کړی ده. دوی وایي باید حکومت ته ورلا د وزن مطابق نرخ ور کړی ځکه د دوی په وینا ډیرو نان بیانو د تاوان لوجې روزګارونه پرېښودې دي. د خیبر پختونخوا د نن بیان د سازمان یو مشر منصور خان په دې باب لوای
اوړو وخت وخت ګرانیږي. سرکار موږ له ریټ نه بړاوي چې وزن نه کم موږ بیا تاوان سره مخ یو. نو یو سړی همداسې شي کوي چې هغه تاوان سره مخ شي او زه ته جی اوس هم دا قسمي ده خبره کوم چې دې وخت سره ته نورواله غون تاوان کوي. کله چې موږ جی سرکار ریټ راکو د روټۍ 110 ګرام وزن راکو نو هغه وخت کې اوړو په 9800 9900 10000 نن هغه اوړو هغه پین په 13600 دی. یوازې خو اوړو نه دي کنه ته ګیس تو ګوره بجلی تو ګوره لیبر تو گورے گلوکوز لگی سوڈر لگی مالگ لگی اور یوشی لگی. منگل جی دی وقت 105 گرام وزن رکھے تھے ایک پہاڑ اٹھے اور جی پشل روپے بانے خود منگ دی کو جی تاوان دے دے منگل ریٹ رکھی کریٹ رکھی نو زگاشان روٹے بہت وقت سپکی گیا.
پدیڑا مو چکل دا خیبر پختونخوا دا خوراک محکمے ڈپٹی ڈائریکٹر امتیاز خان سارا تماس ہونے ول ندی مشا لیڈو تو ول چدا خو سومیاش تھی دی اور ہر کال دے کی داسی وی چہر صبح پوخ پل غنم راجما کوی اور کوٹا برابر وی نزک مارکیٹ کی کمی شی او بل کورنو کے ہم دا کال غنم پدی روزو ختم شي نو نرخ وخیږي. خو بیا هم دوی پنجاب حکومت سره په تماس کې دي او زر به دا ستونزه هواره کړي.
ستمبر نمګ 3 اپریل لا پوری دا هغه پیریډ دی چې کم کې نو غنم ځان سره جمع کوو. دا په پنجاب کې د پرسیورمنت پیریډ دی چې کلی دا چې کم دی نو غیر اعلانې پابندې نه دي. خو هغه دی لپاره کې یې رچې دي دا موږ خپل ټارګټ مکمل کړي کوم ته هغه دوران دې بیا تکلیفات نو بار هم د خپل حکومت طرف نه دا خبرې روانې دي. موږ ویلې دي پنجاب ته بار ها چې کم دی نو ریکوست کړی دی نو کوشش کوو چې پنجاب په دا خبرې باندې پوه شي چې هم لکه دې کې چې کوم ډیپند دی په هغه باندې دی ورته چې خیبر پختونخوا چې کوم دنو دا بیسیکلی دی کم غنمو والا علاقہ دا کوشش هم غواړم چې روان دي. امید ده چې ان شاء الله تاسو اوسنه سره د دې باسا تر وځي.
سرکاري شمیرو تر مخه خیبر پختونخوا ته د کال خوشاب یو 50 لک میټریک ټن غنم ضرورت دی. کم چې خټه برخه د پنجاب نه پوره کیږي چې 50% نه هم زیات ده. باقی سخ خپل پیداوار شي او 100 میلیون مالکان ځان له خپل پوره کړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د کورمه د پاړه چنار سوداګرو نن بیانو له انتظامی غوښتې دي چې هغه ضلع ته د دوړو او چینی پر لیږد بندیز ختم کړي. دوی د مې په درېمه په سیمه کې مظاهره وکړه او ویل چې که بندیز ختم نشو نو کورمه به له بحران سره مخامخ شي ځکه چې هلته د وړو ذخیره کمه شوې ده. دوی دا تور هم پورې کړ چې له مال وړونکو ګاډو څخه رشوت اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مې په درېمه د خیبر پختونخوا چارواکو له یوې ضلع څخه بلې ته د وړو او بورې پر لیږد بندیز لګولو چې مقصد یې کاچاک مخنیوی دی. د تاریخ اورگزی رپورٹ ته مزایچانو پنارو پہلی کی راز چ وورو.
ایک ریاست دو دستور نہ منظور نہ منظور
په اردو جبا دانا را چ منایدا یو ریاست دو قانون نہ منو په کورما کې د پاړچینا تاجرانو او نن بیانو خو هلا دوی د چرشنبه پورز د وړو او چینی غلا نه منظور نه راهم د احتجاج په توګه لګولې. په لسګونه مقامي تنانو پر دغه د احتجاجي مظاهره کړې چې یو په لاره کې له خوراکي مال وړونکو گاړو بډې رشوتونه اخستل کېږي او بله ضلع ته وړه او د چینی فراهمي بند کړې شوې ده. په احتجاج کې شامل نورزمان وایي څوک چې په یو گاډي تر 3 لک روپۍ رشوت ورکولو ته تیاریږي نو وړو او چینی ورته راپرېږدوي خو که انکارونه وکړي نو بیا دا ورته ویل کېږي چې افغانستان ته په قاچاق کېدلو دوی ضلع ته نشي ورپرېږدولی.
هلته کې اوربوندې 3 لک 2 لک څومره جرمنه کړې هغه باوجود هم روبوسو پر چینو ډکول غوړو څه وړو دلته موجود وي هر وخت کې موسه شټه نه دي راغلي خو نن دغه حکومت مو بنې راوستلی.
کورمې ضلع ته هره میاشت 25 ټنه وړه او 14 ټنه چینی فرام کولی شي خو په اوله روژه له پنجابه تر بندیز پاس سیمې ته د یاد خوراکي موادو ترسیل متاثره شوه. د ضلع خلکو په کاروبار هله منفی اغیز پرېوتل شروع شول چې په خیبر پختونخوا صوبه کې یو له بل ضلع ته وړه او چینی پر منتقلولو دفع 144 ولګېدل. که څه هم 4 ورځې وړاندې په هنګو او کوهاټ ضلعو کې د وړو او چینی په ترسیل لګېدلی بندیز اوچت کړی شوی خو په پېښور کې د چهارشنبې په ورځ ورباندې دفع 144 ته لګېدلو پس یاد مسله لا هم نه ده حل شوې. په پاړه چینار کې د تاجرانو اتحادیې مشر حاجی رؤف حسین مشال لډیو ته وایي که حکومت غواړي چې د وړو او چینی کچاک کېدلو مخنیوی وشي نو په سرحدي علاقو کې ورباندې بندیز دی ولګوي. حسین زیاته کړه که په پېښور کې د وړو او چینی په ترسیل لګېدلی دفع 144 اوچت نه کړی شو نو له بحران سره به مخامخ شي ولې چې ورسره موجود د یاد خوراکي موادو ذخیره ډیره کمه پاتې ده.
که مسله حل نشوه پر چینر کې بالکل د وړو سټاک ختم شوی دی. نن بنو سره صرف د 2 ورځو سټاک پاتې دی. 2 ورځې بعد به مطلب 52 تندرونه مکمل بند شي. دوکانو کې آلریډي وړه شارټ دي وړه نشته دي.
بل خوا په دغه اړه موږ ته د کورمې ضلع انتظامی مشر سید سیف الاسلام شاه خپل دریز را نه کړو. البته وفاقي وزیر ساجد حسین توري مشال رډیو ته د زیارت پر زویل دا مسله یوازې د کورمې نه بلکې له ټولې قبایلي ضلعو سره ده چې ورنه مقامی خلک او د وړو کاروبار متاثره دي. توري زیاته کړه قبایلي ضلعو کې چې څومره سرحدي دروازې دي نو پر هغو د وړو او چینی قاچاق کېدلو رپورټونه نشته ولې که بل ځای کې سوي نو هغلته پر ضد د کاروایي اخستلو فایده ورته ملاویدای شي. وفاقي وزیر دا هم ویل متعلقه محکمو افسرانو او وزیرانو سره په تماس کې دي او ډېر ژر به یاد مسلې ته د حل لار وباسي.
وارد بنو په دې علاقو کې ډېر خان کې څومره دفعه 144 لګېدلې مختلف حوالے سره ان شاء الله به اوچت شي او دې حوالے سره ما پېښور کمشنر سره هم خبرې شوې دي چې کومې موږ د خیبر مومند او د بجوړ ایشو ده ان شاء الله هغه به زر نظر نن او بل او سبا پورې به کلیر شي.
په کورما کې چې کله نه د وړو او چینی په ترسیل بندیز لګېدلې نو د وړو 940 د یو بورې قیمت تر 1500 پورې لوړ شوه او که دا سلسله مزید دغه شان پاتې شوه نو نه یوازې دا چې کاروبار به متاثره شي بلکې عام خلکو ژوند به هم اغیزمن کړي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
نړیوالې رسنۍ بلومبرګ په یو تازه رپورت کې ویلي چې په ایشیا کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې پکې افراط زری یا انفلیشن تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلې. د پاکستان شماریاتو اداره وایي په اپریل کې په هغه هیواد کې انفلیشن یا ګرانی 6.4% ته ورسید چې ورسره د ورځني استعمال د شیانو بیې لا لوړې شوې دي. د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وایي ګرانۍ یې ژوند خورا زیات اغیزمن کړی. د پاکستان حکومت د اقتصادي او مالي مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو نړیوالې ادارې سره د قرضې پروګرام په بهاله خبرو ته دوام ورکړی دی. په دې رپورت کې د ولس پر ژوند د ګرانۍ اغیز ته کتنه شوې ده. غیر ملکی خبری ادارہ بلومبرگ وائی پاکستان پر ایشیا کے هغه هیواد ګرځې دلې چې د روان کال په اپریل میاشت کې پکې ګرانی یا انفلیشن تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. د مې په دویمه د بلومبرگ په یو رپورٹ کې ویل شوی چې د ګرانی له پلوه پاکستان تر سریلانکا هم مخکې شوی دی. یاد دی وی چې په سریلانکا کې په 2022 کال کې اقتصادي بدحالي وه چې په ترڅ کې مظاهرې هم شوی وې. هغه هیواد تیر کال د اقتصادي بحران له امله کنګال یا دیوالیا اعلان شوی و. د بلومبرگ په رپورٹ کې ویل شوی چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ زخت کمیدل په پا پاکستان کې د خوراکي شایانو او د انرژي زیات قیمتونه هغه وجوهات دي چې په اپریل میاشت کې ګرانی تر ټولو زیاتې کچې ته ورسېدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې ښایي چې په اپریل کې په هیواد کې ګرانی 6.4% وه. بلومبرګ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د 1947 راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د ګرانی تر ټولو لوړه سطحه ده. بلومبرګ وایي په سریلانکا کې په اپریل کې د ګرانی شرح 15.3% وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتې کچې د عام ولس په ژوند څه اغېز کړي. په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی د مې په 4 مشال ریډیو ته ویل چې که مزدور کاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانې اغېزمن شوي دي.
ګرانۍ بالکل په خپل عروج باندې ده، نو یو مزدور کاره سړی ده بالکل نشي برداشت کوي. او ما غوندې لکه کوم چې د سرکاري ملازمین دي هغوی د میاشتې تنخواه اخلي، هغه هم د سره عزت متاثر شوي دي. کوم اخراجات یې هم یو په ډول شوي دي. او دویم طرف د سرکاري ملازمینو هغه تنخواګانې چې کومې دي هغه په خپل ځای باندې ولاړې دي، هغوی باندې زیاتي قرضه هم پرې اوړي. مخکې به داسې سوچ لکه اوړه دي، چینی ده او دال وغیره دي، سبزي دي، دا ټول مطلب دی چې موږ خپل یو هغه د بجټ مطابق به موږ دا شی اخیستونه موږ چې کوم تنخواه به وانه هغه کې موږ ته څه لږ ډېر بچت کېدو. خو اوس موجوده ټایم کې موږ بالکل هغه بچت نه شو کېدو، بلکې هغه چې کوم د کور اخراجات یې هغه ډېر په مشکله سره رسېږي.
د بلومبرګ په رپورټ کې ویل شوي چې روان کال د ډالر مقابل د روپۍ ارزښت هم 40% ته راټیټ شوی. د ګاډو کرایې 5.8% لوړې شوي او د خوراکي شیانو بیې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې 78.1% شوي دي. دغه راز د رهایش، اوبو او بجلی قیمتونه 16.9% ته لوړ شوي دي. د پېښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په 4 مشال ریډیو ته وویل ګرانۍ یوازې په غریبې طبقې نه بلکې هر څوک اغېزمن کړي دي او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کوم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ته رالل، او چې کوم د لو لیول خلکو کنه نو هغوی خیر غوښتو ته رالل. لکه دومره فرق پرې ورته کنه چې هغه د خلکو عزتونه لګیا دي لامېږي. خلک کرایم طرف ته ډېر زیات رالل، سنیچنګ ډېر زیات شو، ډېر خلک دا چې خودکشیانو باندې راغلل. نو په دې باندې خو زموږ مشرانو له پکار دي، پولیټیشنز له پکار دي چې په دې باندې د خدای لپاره سوچ وکړي. دا به څه کېږي اخر پاکستان کوم طرف ته روان دی؟ زمونږ چې مخکې که په 100 کې 80% کسٹمر وو، نو هغه او کې 20% ته راغلی دی. د خلکو بالکل قوت خرید ختم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د 6 اربا قرضې 3 کلن تړون لاسلیک کړو، خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې ستنډولې او پاړې له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته څه باندې 1 ارب ډالر قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالر ته ورسیږي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بل قسط او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو راوځي. خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو، ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو د هغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس پې نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی شوی سوی اور انفلیشن سے واسو د دې لپاره چې کوم عام خلک دي هغه مشکلات په پاکستان په تاریخ کې دا ول زمبې چې ډېر زیات راغلي دي. په خپل لیول باندې دا کوشش کوي لګیا دي چې مطلب د ټارګټډ سبسڈی پروگرام شروع کو یو قسم دا پروگرام دے دی، مطلب پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو، یوٹیلیٹی سٹور ذریعہ حکومت چی کم بنیادی شیان دے اگو پر ذریعہ اگر تا سبسڈی ورکی لگیا دی حکومت، لیکن چی یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دے تقریباً 5% دے. اگر ہر یو کس اگر ریلیف نسی ملاو کے دے مختلف حکومت پروگراموں نہ خودی، لیکن ورسرا عام خلق بھی یا وہ ټیکن نستا.
طاهر شیرانی وای دا ایم ایف او نړیوال بانک قرضه یو ارزی لار ده، خو تر څو پاکستان په خپل د پالیسۍ په کچه اقدامات نوي کړي تر هغه یې په اقتصاد کې استحکام نشي راتللی. داغه په خبره په هغو اقداماتو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې رالیږل، سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه ولګوي. اقتصادي ماهرین وای چې د پاکستان حکومت ته د عام ولس سهولت لپاره رعایتي پروګرامونه وغځوي، د تنخوادارو تنخواه سیوا کړي او په ګرانۍ د کابو موندلو لپاره په وخت ضروري اقدامات وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 2:30 بجې د دې اوښوي یو څو مهم لنډ خبرونه. په کورمه کې لزګونه کسانو د ډزو تر دوه پیښو وروسته پر لدواله ول انتظامی نه د استادانو د تحفظ غوښتنه کړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې پرون ماسپخین پر شلوزان سړک په یو ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د گیدو یو اوسیدونکي وژل شو. بیا یو شمېر پارېدلو کسانو د تری منګلو په سرکاري سکولونو کې څلور استادان او درې مستوران وژل. چارواکي وایي د تری منګلو سکول د نهم او لسم ټولګیو د امتحانونو اخستو لپاره د نورو سیمو استادان ورغلي وو. وسلوالو یوازې اهل تشیع کسان وشتلی دي. د شیعاګانو ځای تنظیم تحریک حسینیه د کورمې لوسیدونکو نه د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده. هلته د تری منګل مشرانو هم د ډزو خونړۍ پیښه غندلې ده. د خیبر پښتونخوا نگران اعلی وزیر پرون په بیان کې ژمنه کړې چې د ډزو په پیښو کې به ککړ کسان د قانون منګلو ته سپاري. د سوات په کابل کې د یو شمېر ګوندونو پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشران او فعالان د نامنه پر د ولسی پاسون په نوم احتجاجي جلسه کوي. د پداسې حال کې د چې په وروستو کې د سواد په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې نامني زیاته شوې ده. د طالبانو د حکومت بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی لنن نه د پاکستان په سلو ورځني سفر دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو چارو سرپرست وزیر حاجي نور الدین عزیزي او د بارنو چارو سوداګرۍ او ترانسپورت وزارتونو نور چارواکي هم شامل دي. او د سربیا دولتي ویژن رپورت ورکړ چې هلته د ډزو په یو پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. دا پیښه د سربیا د مرکز بلغراد سره نږدې د ملادینوواک په سیمه کې شوې ده. د په سربیا کې په تیرو دوه ورځو کې د ډلې وژنې دویمه پیښه ده. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوي دي. د هفتوار پروګرام تاندې هیلي د خبرونه تاسو لپاره فرخنده اسد جوړوي. راځي چې په تکراری بڼه واورو. تاندې هیلي
د پښتنو خزو لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه. دا تاند هیلی پروگرام دی او زه فرخنده اسد پکې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو د دې اونۍ په پروگرام کې د پښتنو ښځو شاعرانو سره د هغوی پر ژوند او هلو ځلو خبرې کوو. را سره اوسئ. اوریدونکو پښتنې خزینه شاعرانې او لیکوالانې ډېرې کمې مشاعرو او ادبي پروګرامونو کې ګډون کوي. د دې اونۍ په پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې پښتنې شاعرانې څنګه خپلې ادبي هلې ځلې پر مخ وړي. د مردان زلی ساجدا تنها وای دا زیاتره وخت مشاعرو ته نزی، خو د شاعرۍ سره شوق دی او غواړي چې خپل دغه شوق ژوندی وساتي.
شاعرۍ شروعات هم داسې کړو چې زما نه هم شاعر وه، دوه ترور وړیانې مې درې واړه مې شاعران دي. زما تره زوی دی هغه هم شاعر دی، زما ورور هم شاعر دی، او زه خو ډېره وړوم ډېره وړوم چې بس ما هم د ونات دا بندې کړو. بیا واده نه پس مې دا غزلې مدلې شروع کړې. واده نه مخکې مې صرف نعتونه لیکل، حمدونه مې لیکل، او داسې چې څو واقعات په هغې به مې لیکل کول.
وادنه پس ته مو چې شاعري خپل نور هم شروع کړه کنه، نو ستاسو چې کوم د ژوند ملګری و دی نو هغې تاسو سره مدد مرسته کوله؟
نو موږ چې واده شو نو چې بیا جدا شو نو دی به رانه بار و کنه پولیس انسپکتر و، او زه به کور ما سره ځینې کوڅه به تللی او کور به ومنو چې کله به تنهایی کې شم نو بیا به مې شروع لیکلي. او تاسو پته ده په هغه وخت کې خو د بنده خفګانونه او ټینشنونه هم ډېر زیات وي، او بنده د خپل کور هم شاعران شي. ما خاون چې شاعري ردي نو ما په خپل ګاډي کې بوځي، په خپله ډرایوینګ کې ښه په خوشحالۍ مې بوځي.
ډېر جنکی یا خزو چې با په خوا شاعری کول نو هغه به یا خو لیکل نه یا به پټه ساتل دا 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 سیدا کنه نو تاسو په نظر کې
شاعری دا چې وجه هغه هم دونات نو هغه نو خو زه شرمې ده ما به د دې وجه نه ما به وی چې لکه زه نو زه شرمې ګم کنه
ها خزو یا جنکو ته لکه کاغوی کې دا خو یو خدا داد صلاحیت دی کنه فطری دغه دی جنکو ته یا خزو ته به څه وایي کوم چې د شاعرۍ سره شوق لري یا غواړي کنه چې هغه خپل شاعري ولیکي چاپي کې
جنکو ته دا وایم چې لکه زما د شاعرۍ استاد نشته نما چې څه کړی نه پخپله مې کړی دي نو چې دا دي نه کوم ټول کوشش وکړ کنه او لیکل کوي او پری دی نه نو سره هم لیکلی شي او نظم هم لیکلی شي او بل دا خبره ده چې شاعري د اخلاق نه پیوت نه کی کله په شرکه پابند شاعري کوروږه ځلی کو هغه لکه اره ما یو دا چې کنه په چې دا هغه د اخلاق نه پیوت نه بیا ورته څه وینم نه او چې نو د پاک شاعري کوي نو شاعران خو د الله پاک شاګردان دي کوم څه پد کار نه دي
بالکل
خو تیر پښتنو ته دا مثلا چې وی دا ولي شاعر شو دا ولي شاعر شو دا خبرې کوي
بالکل او دا او څو کتابونه مو چاپ شوي دي
کتابونه خو زمادري چاپ شوي دي او څلورم را سره تیار دي په دې کې دا یو کتاب چې دی نو دا مونږ کتاب نه دیوان دی 475 تیز ګلمی نه پوهېږو چې به دا کتابونه دونه زمونږ خلک خوښوي او یا به نه دا به دونه مشهوري نو هغه 475 تیز د په دوه کروټه مې چاپ کړو نه پوهېږو اوس دا دوه چې نور چاپ شوي دي نو دې کې یو صرف هم دونات دی په دې مخکنینو ښکالو دی اولنی او د دې دویم نوم مقبول کلام دی او دا دریم چې دینه د وفا په لار نو دې کې زیات په کرونا هم لیکل شوی دی او دا چې حادثات شي د اخبارو علاماتو وی چې شاو په دې باندې ځرمن لیکلو کنو دا دې یو کوم اخبار کې مړای شي یو ما سره انجام شي
ښه
دا دریم لیکلی دي او نه سره مې ډېر راځي اخبار په تاسو وحدت جوړې نو غوښتم کوم پاتم به سلیکشن
باندې ها 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 ډېر خپل کلا وحدت او پښتون دوانه زما نظر نه تیریږي او کس صدرت یادې د خپل شاعرۍ
دا غزل نو مې کدا بدلته یم
ها بالکل ارشاد
چې دې جام د مې اورا کړو رغبتی شو چې دې جام د مې اورا کړو رغبتی شو تا په سترګو کې جامونه او ساتي شو او په هوا کې زلزلہ راغله را پیږم مسترب کوم ستا نظر نو غزې دي شو او خواله مرا زرو وتر لغه نکړي مینا اور دې په دې اور ستی پتی شم او دا ستاسو را لګې ته د خیالونو زما فکر خوشم کور دې ارمانی شم کور او کلی دې په ما باندې خبر کو هي زړګي ته تا داسې په متی شم د زندګی می سفرات کې سیرې شو او دا ګرنګ را گزار شو مې خپل شم مساجدې ته تنګن خسي وزر سيزي شمه وای زه خو هم پتی بندې شم
ده ښا دې رواني ده په کې دا تان دی هلی پروگرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو د پخوا په نسبت اوس د پښتو شاعرۍ کتابونه زیات چاپیږي او آنلاین هم خرڅیږي خو د پښتو پیژندل شوی شاعره حسینه ګل مشال ریډیو توای د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو کتابونه لا هم ډیر کم اخیستل کیږي نو موري وای اکثره شاعران او لیکوالان خپل کتابونه یو بل ته ډالۍ کړي
پښتو کتابونه او دا سی به مور به پلار دی یتیمان یا سیران دی چې ادیبان شاعران جزانان دونه مهنت کی اول لیکل دونه ډیر زیاته مهنت کار وی او بیا دا غی د پاره چاپ کول یو ډیر لوی ستونزه ده چې هغه خور نشي کولای په خپل پیسو یا په خپل لګښت باندې دونه وسته فکم نه لري او بیا ادارې تاسو ته پته ده چې دونه ډیر زیات مضبوطی نه دي نو دا چې د پښتو کتاب په نن وخت کې چاپ کول دا یو ډیر زیاته ګران خبره ده خو د دین زیاته مهمه خبره ده چې دغه کتاب بس بیا د خدای سره ته پروت نه ده دی لوستونکي نه ده دی لکه په پیسو باندې اغستون کې خوزرین چې دنش برابر دی اړشته دی نه.
او حسینه ګل بیا د پښتنو خوزو شاعرانو کتابونو ته کوم غرا شنو د دې صورتحال د مارکیټ ته راځي سمره خرسيږي سم معلومات لري تاسو؟
نو عمدہ سی کتابونه زما خپل تجربه دار چې زه هر کال تقریبا زما یو کتاب مارکیټ ته راځي. خو د دې خاطر زه مارکیټ ته نو باسم چیرې دا ځکینم ځکه چې دوری خاورې چې د بهر دنیا دوری خاورې د پاغي باندې لګي نو ولې زه زما سره د کور کې پراتی زه داغي صفائی کولې شم وخت په وخت زه داغي نګردونه لري کولې شم. عمدہ سی چې څوک خوایست ترګن کې زه غي تخپل کتاب توفه کما خو ډېر زیاته خفګار نه ته بیا دی وخت راشي چې ډېر ادیب شاعر سکالر چې د ټول ستونزو نه خبر وي چې کتاب څنګه لیکلی شي او څنګه چاپ کولی شي هغه ته زه ډېر په مینه باندې تحفه کوم. خو هغه ته بیا خدای دا وس نه ورکړی چې دغه کتاب هغه اوس پورې او هغه کلاو کې هغه پرانیزي او هغه وګوري بیا تا ته خپلې ورای په دې شکل کې رورسي چې یاره کتاب چې خود دې ښه لیک کړی او یا بد دې کړی او که نه مطلب سرای وړه غونتې. نو دا ټولې خبرې داسې دي چې دا زموږ غمیز دي دي زموږ علمي دي مونږ د دې سره ژوند کوو خو پسند دي خپل کار خپل مبارزه به جاری ساتو ان شاء الله. د ادب سره او د ژبې سره چې کوم لوز ادیب شاعر کړی دی نو هغه به ان شاء الله سر ته رسي. نو څو پورې چې تا دغه خبره وکړه شدید دا خبرې لږ زیاتې شوې په دغه حوالی خو دا بس هسې درنه په زړه باندې غبار جمع نو ما تا سره شیر کړو. نو دا ډېره زیاته ښه خبره ده که په دومره شمېر کې کتابونه خرڅ شوي وي هغه د هغې لوستونکي به یقینا چې بیا په دغه کسانو کې وي هغه به یې ګوري خامخا به یې ګوري او بیا به لکه دا یو ډېره مثبته خبره ده د پښتو دپاره د پښتو ژبې دپاره او بیا د پښتو کتاب دپاره. نو زما په خیال چې دغه سلسله جاري ساتل پکار ده.
اوریدن کو مونږ په تاندې هلي پروګرام کې د پښتنو خزینه او شاعرانو پر ادبي هلو زلو خبرې کوو او کله چې د شعر او شاعرۍ خبرې وي او موسیقي پکې نه وي نو هغه پروګرام او هغه محفل نیمګړې وي. نو ورزو یوې سندرې ته.
زدی دا تور سر گڈیر شرمی دما
دا تاندی هلی پروگرام دی اوریدونکو د پېښور زیبا پریدی چې یو سیاستوال او شاعر د وای پښتني شاعران او لیکوالان ډېرې کمې په ادبی پروګرامونو کې ګډون کوي. مال هغه سره په دې اړه خبرې کړي راځي چې وای ورو
قابل بادرانی دی خاص کر کے پختون کون چی دی خدا کی غٹ ہوا جدا بچے مونگ سر دا کور نہ سپورٹ نہیں آگے پہنچا پتا سے پروگرام کی مونگ ڈیر کمی رضی ڈیر کم تعداد سر بھی بولے چی آگا مونگ سر سڑو سپورٹ نہیں مونگ کو پہلا چکم دے جو خیال دے دے کر خال تنظیم خیبر پتنخوا پنو بنے خز یو تنظیم را جو کھڑے نے سیدھے داغے بس رسی کا ترا ما سر کل سنجیب صدر را کل سنجیب بی مونگ خدا کا خپل علی دل یاد زور روڑو پہ خز زنانو باندھے پسڑو باندھے خبر دادا کی پکوان کی کم دے دا تعلیم دیر زیادہ کمی دا بیا زنانا سر دین سر نش مطابق دا دی دین سر اول خود تعلیم دشتا دے بیا تعلیم دے بیا تو کورنا پابندیاں دی کورنا اجازت نہیں دی سڑو سپورٹ سر نہیں پتہ وجہ پتہ شان بنڈاروں نے تمہیں سر رکھا جو بے حد کمی دے دنش مطابق دی رکھا مطلب جب پتہ ہو گیا مجھے تیرہ لس طور سے اڑان دی چکم دے پیسی ہوٹل کی د فټ د طرف نه یو پروګرام را جوړ شوی و ادبی پروګرام مو کنه مقابله و ناغي د ټول فټ د طرف نه اونلی ون صرف یو ورځ زو ما واغی کی چې ما په شو کتل تقریبا کی یارا 100-200 کسان واغی کی پشمار شمیره دې مون په ادبانو کې یا په شاعرانو کې یو ورځ صرف زو ما او ما سره یو څلوش کی د شپه کړه دې هغه داسې و چې بس ډیر څو پټه راغلی و څو څنګه نو دا خو څه سره کوم سړی خو ټول ار یو بندارونو کې کینی خو په کار دې کوم خو ځکه دا ټیلنټ شته
ادبی پروگرام نو آیا خزے شاعرانی یا لکھوالانی یا دا سے نور چھ دا دی سر زوک لری شوک لری دا ادب سر داشتے نا کنا رازی نا سمسلہ دا
ندی اسٹرے پروگرام دے سڑے گاڑی چیز پکی ہر سوکم سڑی گڑی کی مطلب گڑی دور سے چلے کھن خوشحالی آنے مزید کئی کنا انہوں نے خزد رلی لگی جس دن دا سی میں فلونا جوائنٹ کم یادی اٹین کم یادی زراشم دے پکی کینا ما اولی نا گواری آگئی گواری سیاست والا خزم اسٹرے پا دب کی منسر دیر شاعران اسٹرے ادم دو کا شاعران مشتر شاعران اوردن کی مشتر لکن کی مشتر اگا کٹا ہوا جدا دا چیز سڑو سپور پسر نشتا پختانا چیز مکن دی پختان کوم چې دغه په دی وجه پاتې راغلی دي چې هغه خځې ته دا اجازت نه ورکوي چې ته بهر سړو سره کښېنه یا به ډرونو کښېنه. د دې په وجه خو موږ ځان له تنظیم جوړ کړی دی
او داسې زیبا بیبي تاسو وینئ چې لکه اوس ته کوم پښتنې پېغلې دي که نه ینګ جنریشن ته به موږ وګورو په دوی کې د پښتو باره کې لیک لوست په جینکو کې څومره دی
هغه اوس نور کله په شان د مخکې په شان چې کوم دی نن ډېر دی پکې ډېر لیک لوست چکم دے کمی زمو پختنی خیان دے بچی چی دی لونا چی دی زنانا چکم دی غنن سبا ډېر په شوق سره لکه یو طرف ته تعلیم حاصله خو بل طرف ته ادب ته ډېره توجه ورکړې ده ډېر ښکلی لیک لوست پکې کوي دغه د زموږ نوی نسل جینکۍ چې کوي دغه ټول په بیس چې کوم د پښتو کې روان دی کوي که نه دې دپاره چې موږ غواړو چې زموږ پښتو ژبه چې مخکې شي که نه لکه څنګه چې نورې ژبې یې مخ په ترکۍ دي نو موږ غواړو چې موږ خپله ژبه وړاندې کړو د پښتو ژبه هر څه که لکه موږ ته ټولې ژبې مخترمې دي خو پښتو خو زموږ خپله مورنۍ ژبه ده نو دې په وجه بالکل نن چې په نن وخت باندې چې کوم پخوانه دیو چې کوم دی نن دور کې چې کوم دی د جینکو ډېر زیات شوق دی د پښتو ادب سره د لیک لوست سره
سلطان دی هلی پروگرام ته غوږی چې موږ پکې د پښتنو خزینو شاعرانو او لیکوالانو سره د هغوی پر ادبی او کلتوري حالو زلو خبرې کوو.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد هغه کې جوړې تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت نو هغه ټول میرمنو را ټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوړې دو توړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل مارچ کال کې دا وو خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو
پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
اوریدونکو د پیښور کلسوم زیب چې یوه شاعر او لیکواله د وایي دا خبره سمه ده چې پښتني خزینه شاعران او لیکوالان کمې په ادبي پروګرامونو کې ګډون کوي، خو زیاتوي چې ورو ورو اوس په دې اړه پوهه زیاتېږي او ښځې هم په ادبي میلو او پروګرامونو کې ګډون کوي.
شرکت خو دا پر د درې ورځو میله چې کوم د اسلام آباد والوانو کې د هغې په بنیاد ته تاسو خبره وکړم، نو د هغې خو طریقه کار داسې دی چې د هر یو کال لکه دغه میله کې د 2022 په دوران کې چې کوم ادب راغلی و مخې ته، هغه د سړو ومو، هغه د ښځو ومو، نو د هغې کتابونه منتخب شوي وو د هغه مختلف سیشنز دپاره، لکه 14 سیشنز شوي وو هغې کې، که نه او هغه 14 کې په مختلف کیټیګریز کې هغه وو. زما دا چې وو زما دا نسائي ادب والی سره د پښتنو ښځو افسانه نګارو د پښتو ترجمه چې ما اردو کې اکیډمي ادبیات لګړې ده، نو د هغې کتاب دی کې مخکتنه مو په هغې سیشن مو بیا داسې پکې د صحافت جدا وو، د میوزیک جدا وو، په هغې کې ماشومان و ادب جدا وو، مختلف لکه عنواناتو او هغې کې مختلف شپږ شپږ اته اته خلک چې وو دا ناست وو او هغې دغه کول. داسې هر کال دغه د هغې ادبي نو دا دلته د پښتونخوا نه زه تللې وم بطور یو پښتنه ښځه، نورې پښتنې ښځې هغې کې نه وې. د هندکو دپاره زمونږ یوه ګلارباب هغه تللې وه د ماشومانو د ادب دپاره، یو بل هغې کتاب لیکلی و، هغې دوه سیشنز وو.
تاسو د اسلام آباد د ادبی میلې ذکر وکړه، کنه دا شان په پیښور پوهنتون کې هم په دې وروستیو کې یو ادبی میله جوړه شوې وه، تاسو هم ورته ورغلي وئ، که په دغه اړه راته لږ معلومات شریک کړئ.
پیښور والا فیسټیوال چې کوم دی، نو په دې کې خو تقریبا ټول پښتانه دي او د جینکو ځوانانو جینکو په انګلیش کې، په هندکو کې، په اردو کې، په پښتو کې مختلف.
صحیح. او تاسو اوس وینئ چې لکه سبا هم تاسو یو پروګرام ته روان یې، یا دینه مخکې فبروري شروع کې هم په پیښور کې داسیان یو ادبي میله وه، تاسو وینئ چې د ښځو ګډون چې دی اوس په خوان په نسبت اوس داسې پروګرامونو کې زیاتېږي؟
او دا خو دا ځکه چې ګوري لکه څومره وخت مخکې ځي نو دومره جینکۍ هم مخکې ته را روانې دي، که نه نو زموږ خو لکه اوس که د زیتون بانو بی بی، سلما شاهین بی بی، سینا ګل دي دغه خبره وکړي، نو هغې خو سینه خو اوس هم لګیا ده، دا نور یو بی بی خو حق رسېدلې ده، بله چې دا نو د هغې دوره د زړه زور نه چې خبر وځي، خو اوس دا نوي ګروپ چې کوم مخې ته را روان دی، نو په هغې کې یونیورسټو کې کالجونو کې چې کومې جینکۍ دي هغې لګیا دي کار کوي، او دا لکه ډېره د خوشحالۍ خبره ده. زه خو خوشحالېږم ورته چې په چرته زه جینکۍ په داسې دغه کې ووینم، اوس خو جدید دور دی نو ډېر په مختلفو ژبو باندې د هغې وګورم دی، خو چې د پښتو ژبې لحاظ سره مونږ ګورو نو بیا دغه ځای کې مونږ بدقسمتي ده چې جینکۍ بیا د پښتو طرف ته لګي کوي.
اوریدونکو دا او د دې اونۍ ته د هیلې پروګرام چې موږ پکې د پښتنو خزینه او شاعرانو او لیکوالانو سره د هغوی پر ادبي هلو ځلو خبرې کولې. اوس زه فرخند اسد له تاسو اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دېرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
شپرواز په بدخشان کې رسومات